یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په پیل کې خبرونه په انډونیزیا کې د افغانستان په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې وی تلپاتې سولې ثبات او سوکالۍ ته د رسیدو لپاره له افغانانو سره د پیوستون او په دې برخه کې د ښځو د تعلیم پر اهمیت ټینګار وشو. د کانفرنس د پای په اعلامیه کې په شاوخوا لسو مواردو ټینګار شوی چې په سر کې د تلپاتې سولې لپاره د بین الافغاني خبرو یادونه شوې ده. همدارنګه د افغانستان د پرمختګ، سولې او ثبات لپاره د ښځو رول حیاتي بلل شوی او ټینګار شوی که په ټولنه کې ښځو ته مساوي او معناداره ونډه ورکړل شي، له شک پرته به دا هدفونه ترلاسه شي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د ایران د قضایه قوې لخوا د درویش کلن محسن شکاري د اعدام په اړه نړیوال غبرګونونه دوام لري. یوې ډیپلوماتیک سرچینې د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د نیول شوو معترضانو له ډلې د یو کس د اعدام په غبرګون کې په جرمني کې د ایران سفیر احضار کړی دی. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بیربوک د محسن شکاري پر اعدام انتقاد وکړ او وویل د ایران حکومت د انسانانو ژوند ته به د اسپکاوی کوي. د پنجشنبې په ورځ د ایران قضایه قوې د روانو مظاهرو یو تن مخکښ محسن شکاري چې د مظاهرو پر مهال د یوه سړک په تړلو او بلوا ته په لمن وهلو تورن اعدام کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هم د محسن شکاري د اعدام په غبرګون کې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، موږ د محسن شکاري په اعدام خواشینی یو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل وویل چې هغه د محسن شکاري په اعدام سخت خواشینی دی. کرویشیا د اروپا په شنګن حوزه کې شامل شو او وګړي به له پاسپورت پرته د دې حوزې غړو هیوادونو ته سفر وکړی شي. چک جمهوریت چې دا مهال د اروپایي ټولنې دوره‌یي مشري کوي، پرون په ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه اقدام د 2023 میلادي کال جنوري میاشتې د تطبیق وړ دی. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو او عدلي وزیرانو تر غونډې وروسته وشوه. دغه موقف ته د بلغاریا او رومانیا کاندیداتوري ونه منل شوه. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې د رومانیا له کاندیداتورۍ سره اتریش مخالفت لري او د بلغاریا په وړاندې بیا هالند خنډ جوړ کړی دی. په شنګن حوزه کې شپږویشت هیوادونه شامل دي چې 22 د اروپایي ټولنې غړي دي، تر څنګ آیسلند، لیختنشتاین، ناروې او سویس هم د دې حوزې غړیتوب لري. د فوټبال په نړیوال جام کې نن د اتو غوره لوبډلو یا کوارټر فاینل پړاو پیلېږي. د کابل په وخت ماښام 9:30 بجې به په لومړۍ لوبه کې کرویشیا له برازیل سره ولوبېږي او د شپې 11:30 بجې به دوهمه لوبه د هالند او ارجنټاین ترمنځ وي. سبا شنبه د کوارټر فاینل پړاو درېمه سیالي د مراکش او پرتګال ترمنځ ده او په څلورمه لوبه کې به انګلستان له فرانسې سره ولوبېږي. د فوټبال د څارونکو په وینا د دې پړاو تر ټولو په زړه پورې سیالي به هم د انګلستان او فرانسې ترمنځ وي. د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې هالند له امریکا، ارجنټاین له استرالیا، فرانسې له پولند، انګلستان له سینیګال، کرویشیا له جاپان، برازیل له جنوبی کوریا، مراکش له هسپانیا او پرتګال له سویس خپل لوبې ګټلې وې. د یادونې وړ ده چې نیمه پای لوبې به د دسمبر په 14 او 14 نیټه پیل شو. د پای لوبې لپاره د همدې میاشتې 13 نیټه ټاکل شوې ده. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. په اندونیزیا کې د افغانستان د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه جوړ شوی کانفرنس کې هر څه ژر د ښوونځیو په پرانیستو او د افغانانو تر منځ خبرو به پیل ټینګار شوی. د طالبانو د حکومت ویاند د دې کانفرنس د غوښتنو په باب وایي
د هغو غوښتنې ټولې د افغانستان د اوسني حالاتو سره د تطبیق وړ نه وي. کله کله مثلا هغوی د ډیالوګ خبره کوي یا ځینې نور، موږ دلته ډیالوګ لرو په هغه بڼه نه شي دوی پیشنهاد کوي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستی دی.
د افغانستان په ارتباط چې د نړۍ په کوم ګوشه کې کوم نقطه کې مجلس کېږي، بحث کېږي یا هم سفرونه کېږي، په دې وخت کې د خاص اهمیت نه برخوردار دي.
په یو راپور کې مو په غزنی کې په ژمي کې د لاندې کولو دود ته کتنه کړې ده.
لاندې دغه وخت را شروع ده چې کله مثلا بازارونه بلری وښنو د دې په خاطر چې ژمې په ډول باندې تیر کړو بده یو پس یا مګ حلالول د لاندې په شکل باندې.
په نړیوالو مسایلو کې په ایران کې د مظاهرو دی او ګډونوال د اعدام په وړاندې له نړیوالو خبرګونونو خبر شي.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. په اندونیزیا کې د افغانستان د نجونو او ښځو د زده کړې په اړه جوړ شوي کنفرانس کې هر څه ژر د ښوونځیو په پرانیستو او د افغانانو ترمنځ د خبرو په پیل ټینګار شوی دی. د دې کنفرانس په اعلامیه کې چې پرون ناوخته د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت خبرې کړې ویل شوي، د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې له تلپاتې سولې او ثبات ملاتړ وکړ، خو زیاتوي په دې برخه کې د نجونو او ښځو ونډه کلیدي ده. په دې کنفرانس کې دا هم ویل شوی چې په افغان نجونو او ښځو لګول شوي محدودیتونه او بندیزونه دوی په غیر متناسب ډول اغیزمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
یو ځل بیا په یوه نړیواله غونډه کې د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او ښځو د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه د افغان ښځو د تعلیم په اړه نړیوال کانفرنس کې چې پرون د اندونیزیا او قطر په ګډه مشرۍ په بالی کې جوړ شوی و، په دې ټینګار شوی چې په افغانستان کې یو تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ لپاره باید د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي. خو د دې کانفرنس په ګډه اعلامیه کې چې پرون ناوخته د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړه، د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د نجونو او ښځو ونډه کلیدي بلل شوې او زیاتوي په ټولنه کې د دوی د بشپړ مساوي او معنا لرونکي ګډون سره به افغانستان وکولی شي خپل بشپړ ظرفیت ته ورسیږي. په دې کانفرنس کې چې د امریکا، نیوزیلند، ناروې، متحده عربي اماراتو او پاکستان په ګډون د شاوخوا شل هیوادونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو اساسو ګډون کړی و، دا منلې چې اوس مهال په افغانستان کې ښځې او نجونې زده کړو، روغتیایي اسانتیاوو، سفر او کاري فرصتونو په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. د دې کانفرنس ګډونوال ویلي د طالبانو لخوا په افغان جنو خوځو روسي لګول شوی او محدودیتونه او بندیزونه افغان جنو او خزي اغیزمنې کړي. د افغان خوځو د تعلیم په اړه نړیوال کانفرنس کې ګډون کوونکو هیوادونو خپل اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د افغان خوځو جنو د ژوند خوالي او د زده کړې د حق په ګډون د هغوی د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب په برخه کې اړین ګامونه پورته کړي. تر خوای د افغان خوځو جنو لپاره د کاري فرصتونو د پراخولو او لاسرسي لپاره باید جدي هڅه او کوټلې ګامونه واخیستل شي. د دې کانفرنس د ګډونوالو د غوښتنو په اړه د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل،
د هغو غوښتنې ټولې د افغانستان د اوسني حالاتو سره د تطبیق وړ نه وي. کله کله مثلا هغوی د ډیالوګ خبره کوي، ځینې نور موږ دلته ډیالوګ لرو په هغه بڼه نه چې دوی پیشنهاد کوي، بلکې په هغه بڼه چې موږ یې ضرورت وینو، افغانان یې اس کې ضرورت، او ځینې نور مسایل هم سي مګر په حال په چارو بوخت یو.
وخت تر طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته دوی لشپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي وتړل. د روغتیا په هنه وزارت پرته په ټولو دولتي ادارو کې خزې لکار منه کړي، پونجونو خوځو مخ پټول اجباري کړل، له محرم پرته د خوځو په سفر بندیز ولګاوه، له سیاسي او ټولنیز مشارکت محروم کړي، تفریحي پارکونو، خاري خزینه حمامونو او سرپټولو بغالو ته هم د خوځو د ورتلو مخه ونیوله. هغه کړنی چې په کور دننه نړیواله کچه پراخ غبرګون راپورته کړ، خو طالبان لا هم لخپلو دی پریکړو شاشوی نه دي. د افغان خوځو د تعلیم په نړیوال کانفرنس کې د افغان جنو خوځو په وضعیت داسې مهال بحث کیږي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنر هم په افغانستان کې د خوځو او جنو په اوسني حال شوره اندېښنه ښودلی. د دې ادارې د استرالیا څنګه یې نن سهار په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي، په افغانستان کې د خوځو په سفر د محدودیتونو په ګډون کار او زده کړو ته د دوی لاسرسي له لوړ ګواښ سره مخ دي. هغه څه چې د یونیت سی آر له قوله د افغان جنو خوځو په خوندیتوب او هوساینې اغیزه کوي.
د انډونیزیا په کانفرنس کې د افغان جنو او ښځو د تعلیم او کار تر څنګ د افغانانو پر خپل منځي خبرو هم ټینګار وشو. په دې اړه خاطر پردیس په تیر جمهوري نظام کې د پاکستان لپاره د افغانستان د لزانګړي استاذ عمر داوودزی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې په اوسنیو شرایطو کې آیا دا ډول ناستې ګټه لرلی شي.
د افغانستان په ارتباط چې د نړۍ په کوم ګوښه کې کوم نقطه کې مجلس کیږي، بحث کیږي یا هم سفرونه کیږي، په دې وخت کې د خاص اهمیت نه برخوردار دي. په دې وروستیو کې بیا د امریکای ځانګړی استازي تام وس دی خوراغه او رینا امیری د قطر سره په ګډه په انډونیزیا کې د ښځو د حقوقو په اړه غونډه درلوده. مسله دا ده چې د نړیوالو او د طالبانو ترمنځ درې عمده مسایل دي چې په یو کې هم پیشرفت نشته، پرمختګ نشته. یو د ښځو حقوق دي د تعلیم پیسې کې او هم د کار پیسې کې. دویم بیا د یو ټول شموله سیاسي جوړښت رامنځته کیدل دي. او درېم بیا تورستی ګروپونو حضور دی په افغانستان کې. نو هر چیرته چې غونډه کیږي په دغه درې محور کې بحث کیږي.
جناب داوزی صاحب څومره فکر کوي چې دغه ډول هڅې د امریکا او د یو شمیر نورو هیوادونو چې د افغانستان په تړاو باندې کیږي ممکن ده په دغه شرایطو کې پایله ورکړي او یا داسې و نتیجه ورکړي چې هغه د ټولو خواو لپاره د منلو وړ وي؟
اصل خبر دا ده چې کلید تحول د کابل کې ده یا قندار کې ده د طالبانو سره ده او هغوی تر اوسه پورې هیڅ نوی انعطاف پذیري نه ښیي. نړیوال د امریکا په شمول یا د امریکا په مشرۍ باندې خپل کوششونه کوي تحول هغه صورت کې راتلی شي د پروسې نوي پړاو ته په هغه صورت کې اوښتی شي چې طالبان د درې مواردو کې خپل زور موقف کې تغییر راولي. اصل خبر دا ده چې طالبانو کې د مذهبي تصامیمو مرجع شته هغه نیولی شي اما د سیاسي تصامیمو مرجع پکې نشته یا پکې ورکه ده.
بله داوځه سپتا سو په خپل خبرو کې ورته اشاره درلوده چې مذهبي د مذهبي تصامیمو د پاره طالبان کولای شي پریکړې وکړي خو په سیاسي برخه کې دوی داسې څنل لري. نو فکر کوي چې په سیاسي برخه کې دوی داسې څنل لري آیا ممکنه ده چې طالبان دی د نړۍ سره یا په ټوله کې نړۍ د طالبان سره یو تفاهم ته ورسیږي؟
د دې دوه مسایلو نه بغیر خو هیڅ امکان نه لري. یو دا چې د خزو د حقوقو پاکله او چې د کار او د تعلیم دواړه حقوق دي په دې حق سره طالبان سره نرمش وکړي بیا امکان لري بل پړاو ته لاړ شي د نړۍ تعامل ورسره یو جګې او بهترې سطحې ته لاړ شي. او دویمه مهمه خبره هماغه ده چې د افغانانو ټولګډه حکومت جوړ شي ټولګډه سیاسي ساختار جوړ شي.
د سیاسي چارو د نظر خوان عمر داوودزی چې د انډونیزیا په بالی کې د افغانستان په اړه د جوړ شوي کانفرنس په باب خپل نظر سره شریکاو لدی په لوچ دا ډول کانفرنسونه د افغانستان د اوسنیو شرایطو لپاره ګټه رسول شي کنه؟
ازادي راډیو فلندو چپو په 19 یوشت او 15 مترو باندې واوري.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یونیسف وایي تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې 90% کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. یونیسف وایي په راتلونکي کال به د نوي او خراب شوو سیسټمونو په جوړولو سره 9 میلیون وګړو ته پاکې اوبه ورسوي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان دی وجی صندوق یونیسف وایاند سلامال جنۍ وایي چې تیر وچ کال د څښاک اوبه کمی کړي دي. د دوی لپاره دا ستونزه جدي ده او په دې برخه کې په راتلونکي کال کې له افغانانو سره مرسته کوي. نوموړي دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
یونیسف ان 2022 هاز پرووایډډ مور دن 6
یونیسف په 2022 میلادي کال کې د 6 میلیونه خلکو لپاره د څښاک اوبو ته د لاسرسي زمينه برابره کړي او په راتلونکي کال کې 9 میلیونه خلکو کوتا د څخاک پاکي اوبه برابروي. په دې کې ډیرو اړمنو ته د څخاک اوبو رسول د اوبو سیستمونو رغول او پر خلکو د اوبو د تصفیه د ټابلیټونو ویشل شامل دي. اوس چې د ژمي موسم را رسیدي نو پاک اوبو ته د میندو او ماشومانو نه لاسرسي او وچکالي زموږ لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
یونیسف په افغانستان کې د اوبو د کمښت د ستونزې په اړه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د دوی یو تازه سروي ښیي چې په افغانستان کې 90% کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. کورنۍ هم د ستونزو مني او جدي ګڼي. د کابل اوسېدونکي مرزیه وایي د ناپاکو اوبو د څښلو له وجې د کورنۍ غړي ناروغه شوي دي. نوموړي وایي اقتصادي خنډ دې چې په بیا د څښاک لپاره پاکي وبو واخلي.
فامیل د نفرې استم کم
لاس کسي ز کورنۍ یو اقتصاد مو ډیر خنډ دې چې پاکي وبو واخلو. هم هغه د کور د څو بڅو لوي خو نه پاکه هوا لبل لوري ککړو بوز موږ د کورنۍ دوه کسان امدوس ناروغه کړی دي. زموږ وبو ډیر خراب دي اصلا د څښاک نه دي
خراب است په چ اصلا قابل نشتنی نیست.
پلارو پروتوسی مو کې به شمیر خلک ناپاکه وبو هم نه لري او لری زوینو څخه په ډیر سختۍ سره راوړي. قادری رضایی چې د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکو د ازادي راډیو ته ویل چې د دوی په سیمه کې د څوش په ځندنې او په ټانکرونو کې راول کیږي بیا دوی په بای اخلي.
کمبودی آب در سراسر افغانستان از جمله
د اوبو کمښت په ټول افغانستان په تیر بیا په غزنی ولایت کې خلک لګنډ ستونزو سره مخ کړي دي. اوګ دواټن زو بیا و براوړو ځنی خلک بیا د ټانکرونو وب کاروي چې څو ورځې ور باندې تیر شوي وي. سره له دې چې خلکو اقتصاد هم خراب دی مجبور دي چې همدا ځندنې وب واخلي.
آب ندارن مجبور هستن آب به آشامیدنی تهیه کند.
پتیر جمهوری نظام که دیام روغتیا وزارت د کتلوی معافیت مسئول ډاکټر ګلاخان ایوبی وایي چې په افغانستان کې د اوبو کچه ټیټه شوې او پر دې سربیره د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی هم محدود شوی دی. نو په خبره له همدې عمله هر ورځ په زرګونو کسان په بیلابیلو ناروغۍ اخته کیږي او ان د مرګ تر بریده رسیږي. ښاغلی ایوبی ازادي راډیو ته وویل
بیلابیل ناروغی لکه اسهالات چې د بکتریا او ویروسونو جیارډیا امیب او حتی د مورقی پشان د وژونکو ناروغیو لامل ګرځیدلی شي. په دې هکله باید ووایم چې هر ورځ په زرګونو کسان د ناپاکو اوبو د استعمال له کبله په دغه بیلابیلو ناروغیو باندې اخته کیږي او ډیر شمیر ناروغان بیا خپل خوږ ژوند لاسه ورکوي.
د یادونې ده چې د اوبو د کمښت لامل تیرې وچکالۍ په بېساري ډول د ژورې څا کیندول او ورنه د خلکو ناسمه استفاده ده. په افغانستان کې د اوبو د مدیریت اړوندو ادارو او بنسټونو او د ټولنیزو مسایلو کارپوهانو تل له خلکو غوښتي چې د اوبو په کارولو کې له احتیاط څخه کار واخلي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 2140 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم یو نړیواله موضوع د بشري حقوقو ډلو او د نړۍ یو شمیر هیوادونو په ایران کې دی و اعتراض کوونکي پر اعدام دوه خبرونه خوت. محسن شکاری هغه لومړنی اعتراض کوونکی دی چې په مظاهرو کې لنیول کیدو وروسته اعدام شوی دی. د نوموړي جنازه نن خاورو ته وسپارل شو.
په داسې حال کې چې په ایران او له دې هیواده د باندې د وروستیو اعتراضونو د یوه معترض محسن شکاري د اعدام پر ضد مظاهرې دوام لري. د نوموړي جنازه نن جمعه د تهران په بهشت زهرا هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. د ایران په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر د محسن شکاري اعدام بوژنوونکی وباله او د اقدام د خلکو په منځ کې د ویرې او ډار د رامنځته کولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د چارواکو د ارادې شوه بلله. رحمانی په یو ویډیو کې ویلي چې محسن شکاری د سپای پاسداران له لوري وژل شوی او دغه ځواک تل د عادلانه او سمې محاکمې د پروسې سرغړونه کړې ده. د زیاته کړې چې د شکاری د اعدامې دود د خبري اورېدو بوشنولی او غوسه کړې او باور لري چې دا معترض تر شکنجې لاندې اعتراف ته اړیستل شوی او د محاکمې بهیرې تر دوو میاشتو په کمه موده کې بشپړ شوی دی. د ایران د مشهورې هنرمندې ګوګوش په شمول ډیرو ایرانیانو د محسن شکاری وژل کېده خندلې ده. له ایران د باندې د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پکا هاویستو د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره په تلیفوني تماس کې له اعتراض کوونکو سره د ایران د حکومتي ځواکونو چلند او د محسن شکاری اعدام غندلې ده. د فنلند د بندنوی چارو وزیر د هغو ټولو کسانو د خوشی کې دوه غشتنه وکړه چې د ایران د روانو اعتراضونو په ترڅ کې په غیر منصفانه ډول نیول شوی یا بندیان شوی دي. د بشري حقوقو 12 مستقل متخصصانو هم په یو اعلامیه کې د محسن شکاری اعدام کندلې او پر هغو تورونو یې اندیشنه شوولې چې لکه بل اعتراض کوونکی اعدام شي. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې شي چې پرون ماښام یو شمېر اعتراض کوونکي د تهران د ستارخان سیمې په څو ځایونو کې راغونډ شول. د محسن شکاری پر اعدام اعتراض وکړ. ستارخان همغه سیمه ده چې د سنبلې په درېمه ماښام مهال محسن شکاری په مظاهرو کې له ګډون وروسته ونیول شو.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې به په یو راپور کې واوري چې په غزنی کې په ژمي کې لاندې کول تر اوسه دود یا دغه دود په څه ډول تر اوسه دوام لري. دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. ډیپلوماټ خبرونه تر دې سر لیکلاند چې پاکستان کولای شي د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې مبارزه په افغانستان کې د دې ډلې په نازایونو ته وغځوي. د ایو لیکنه د پایل په کرښو کې لیکي واشنگټن په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډله د نړیوالو ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړ چې دا د دغه سر ډلو د ځپلو لپاره د امریکا او پاکستان ترمنځ د همغږۍ د بیا پیلولو څرګندوی ده. ډیپلوماټ لیکي د تحریک طالبان پاکستان ډلې د نومبر پاتې وشتمه د پاکستان له حکومت سره اور بنچ د افغان طالبانو په منځګړیتوب رامسته شوی او مات کړه او خپل وسلوالو ته امر وکړ چې حمله بیرته پیل کړي. د ډیپلوماټ په لیکنه د اوربن لماتې دو وروسته د ډلې په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد حمله زیاتې کړې چې ښایي اسلام آباد په غبرګون کې په پاکستان کې پر هدفونو د حملو د زیاتوالي تر څنګ پر دې هم غور وکړي چې د نورو سیمه ییزو او نړیوالو متحدینو په همکارۍ د دغې ډلې په وړاندې جګړه افغانستان ته وغځوي. ډیپلوماټ لیکي د روانې اونۍ په پیل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټي ټي پي او د هند نیمې وچې لپاره د القاعده څانګه د ځانګړو نړیوالو ترهګرو ډلو په توګه وپیژندلې. متحدو ایالتونو همدارنګه د ټي ټي پي مشر قاري امجد چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې حملې ترسره کوي د نړیوالو ترورستانو په فهرست کې شامل کړ. د ډیپلوماټ په لیکنه په اوس وخت کې د امریکا دغه اقدام له دې پلوه د پام وړ دی چې داسې ښکاري پاکستان د ټي ټي پي په ځپلو او په افغانستان کې د پټنځایونو او اړیکو په وړاندې مبارزه کې له متحدو ایالتونو سره له نږدې کار کوي. د ډیپلوماټ په وینا د ترهګرو ډلو په توګه دغو ډلو پیژندل په حقیقت کې افغان طالبان له دې منع کوي چې ورسره همکاري وکړي. ډیپلوماټ وړاندې لیکي داسې ښکاري چې د ټي ټي پي په وړاندې د زیاتو اقداماتو لپاره پر افغان طالبانو د پاکستان فشارونو مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې او که دوی بیا هم د ټي ټي پي ملاتړ ته دوام ورکړي دا به د پاکستان د پوځ پر نوي مشر پورې تړلې وي چې د افغان طالبانو په وړاندې څه ډول پالیسي غوره کوي. خو افغان طالبان وایي هیڅکله به چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د نور پر ضد ګواښ په توګه کار واخلي. امریکایي نېشنل انټرست خبرونه په افغانستان کې د امریکا د دولسو جګړې ته پام اړولی او په یو مطلب کې تر دې سر لیکلاندې چې د تل لپاره جګړې د بحران په وړاندې د لوی ځواک غبرګون کمزوری کوي. لیکي د تیر 2021 کال په دوبی کې په افغانستان کې د ملت جوړونې لپاره د دولسو د هڅو ناکامي په رسنیو کې اعتراضونه او د بوش د وخت هغه بحثونه بیا راژوندې کړي چې وایي په هر ځای کې د امریکا د نظم د له منځه وړلو لپاره یوې محتاطانه مداخلې ته اړتیا وه. نېشنل انټرست لیکي منطق دا دی چې که هره جګړه ونشي ګټلی د دې تمه نشي کېدی چې د نورو لخوا پیل شوو جګړو ته ځواب ووایي. د خبرونې په لیکنه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو نږدې شپږ میاشتې وروسته د اوکراین جګړه پیل شوه او له دغې جګړې سره د افغانستان د جګړې د تړلو لپاره لیوالتیا ځکه شته چې په یوه هیواد کې د امریکا کمزوري په یو ډول نه یو ډول په یو بل هیواد کې د بحران سبب کیږي. خو د خبرونې په لیکنه د اوکراین جګړې بل ډول وښوده او زیاتوي دا چې په دغه جګړه کې د امریکا د مداخلې په اړه څه فکر کیږي یا هغه د امریکا د ګټو لپاره څومره مهمه ده. حقیقت دا دی اوس چې د افغانستان د جګړې بار د واشنگټن له اوږو سپک شوی د روسیې د یرغل په وړاندې له کیف سره د پوځي او بشري مرستو چاره ورته اسانه کړې ده. لاندې کول د افغانستان د نورو سړو سیمو تر څنګ په غزنی کې لا هم دود دی. د افغانستان د سړو سیمو اوسیدونکو د کال لپاره له خپل توان سره سم یو یا څو څه زیات پسونه ساتي او بیا په منی حلالوي او د ژمي په سړو شپو کې غوښی خوري. نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې موګان یا پسونه حلالیږي بلکې یو شمېر کسان نور څاروي هم حلالوي. نور تفصیل به په دې رپورت کې وورو.
رحمت الله د غزنی شار شمال ویدیز لور ته د څارویو په گنج کې ولاړو د لاندې کولو لپاره پسه اخلي. رحمت الله وای نور کلونه به د لاندې لپاره پسنه ساتل خو سش کال نه دي ساتلی. نو مولای زیاتوي دغه دود له پلار او نیکه څخه ورپاته دی.
لاندې دغه وخت را شروع د چکل مثلا بازارونه بلری او خلک بډیر بازارو ته لاسرسي نه درلود. نو د دې په خاطر چې ژمې په ډول باندې تیر کنو بدای یو پس یا مګ حلالول د لاندې په شکل باندې ولی لغه ورسره دوت پات سوي تر دې وسه پوری بل خصوص په غسړو ولایتو کې مثلا غزنی د مثلا نور ولایتونو د چې سرتسیره دي هغه کې لاندې زیاتره کیږي. د لډیر په خوا پات سوي د دوت وسم هم دغه دوت هم د سره واند.
لاندې کول د افغانستان د سړو سیمو له پخوانیو دودونو څخه یو دی. د دغه سړو سیمو خلک د کال له پیله له خپل توان سره سم یو دوه درې او یا تر دې ډیر پسونه ساتي او بیا یې په مونې کې حلالوي چې د ژمي په سړو شپو کې غوښې وخوري. خو د لاندې کولو په ورځ څه کوي؟ دلته د بیلابیلو سیمو جلا جلا رواج نه دی. د غزنی قرباغ ولسوالۍ محمد ناشر د خپلې سیمې کیسه کوي.
د لاندې په موسم کې کله څوک لاندې کې په کلیو بانډو کې د لپخوا هم دغه رواج دی دود پاته دسي کله چې لاندې وکړي بیا نو جګر او یو څه غوشه پخی بیا دوستان یا مثلا کلیوال راغواړي و ناست کوي نو دغه ډیره پخوانه دود د اوسم په ډیره مناطقو کې دغه دود ستا خو د پخوا پر طلبانې اوس څه کم سوی د مخکې دغه دود ډیر و.
نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې مژان حلالېږي، بلکې ځینې کسان نور څاروي هم حلالوي چې په ژمي کې غوښې په اسانه پخیږي. بیا هم رحمت الله
په اوس پورې تعلق درلود، هغه څه چې به مثلا ښه وس درلودل دوه درې پسونه بیا حلالول. دې تر څنګ دغسې مې کسان مې هم لیدلي دي چې د وښ بچی موږ هغه عامه اصطلاح کوی جونګی ورته وایو، نو هغه هم حلالېده. اته بعضې کسانو به داسې تنکیس خوندر حلالول دي لاندې په ډول باندې، که مثلا یو داسې ډنګر پسه به ورسره حلالول د هغه تر څنګ به یې د خوندر لاندې هم کول، نو دا به مکس کول بیا بهترین خوند درلود.
ډیری خلک په دې باور دي چې اوس د لاندې میلمستیا د لاندې تر لړمونه او یا غوښې پورې محدوده نه، بلکې اوس په دغه میلمستیا کې نور ترتیبات هم نیول سوي وي. بیا هم محمد نشر،
او فرق یې له پخوا سره د لاندې دغه د میلمستیا او دغه داسې مثلا نور کله پخوا سې به لاندې کېدل صرف هغه په مسله موږ ورته لړمون وایو یا جګر دغه به پخېدل. اوس نو ډېر شیان ورسره مثلا وریځې خورمه او شیروا یا دغسې نور فرنی او مربا دغه شیان اوس فیلنډ کې اضافه شوي دي په دا اوس وخت کې د لاندو په موسم کې د لاندو په میلمستیا او مړیو کې.
ځینې کسان د لاندې کول د کورنیو دوستانو خپلوانو او خواخوږو ترمنځ د لیدو کتو یوه بهانه هم بولي چې بیا د واورو او سختو یخنیو له امله د دوی ترمنځ د دغه لیدو کتو لاره بندوي. د غزنی ښار اوسیدونکي حمیده وایي دلته د سړو تر څنګ د لاندې میلمستیا ته ځینې ښځینه میلمنې هم راغوښتل کیږي. حمیده وایي دغه میلمنې خورلڼې د هغې میړونه او د خسرګنۍ نور غړي هم پکې شامل وي.
داسې لاندې کېږي په دې کې نه یوازې میلمانه سړي میلمانه راغوښتل کېږي، بلکې دې تر څنګ ښځینه میلمنې هم راغوښتل کېږي. په هغه کې خورلڼې خپلوان ټول سره یو ځای کېږي، میله جوړوي.
پخوا به د لاندې پسونه د لندې میاشتې په وروستیو کې حلالېده، خو اوس دا کار مخکې او د لړم میاشتې په نیمایي کې کېږي. دلیل یې دا وي چې اوس موسم تود سوی، که ناوخته حلال چې غوښه یې دربجنه کېږي. دغه دود که څه هم چې د پیل وخت یې نه دی معلوم، خو د افغانستان په ځینو کلیوالو سیمو کې د ژمي له سړو مخکې خلک یوې دودیزې کورنۍ میلې ته تیاری نیسي. دا لاندې د غوښې انتخاب په ژمي کې د اړینې انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره یو مناسب او منطقي دود ښکاري. په ژمي کې په تیره بیا پخوانیو وختونو کې چې درنې واورې به ورېدې، د نارینهوو یو عمده کار له بامونو او لارو څخه د واورو پاکول و چې دا په خپله کافي انرژي ته اړتیا لري، او د لاندې غوښه عموما دغه ډول تیاره انرژي بلل کېږي. خو د دې تر څنګ لاندې بیا هم د لرې پرتو سیمو وګړو لپاره د خوشحالۍ یو فرصت برابروي چې نور دنیایي جنجالونه پرې هیر او د ژمي د هوسایۍ موسم پرې ولمانځي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. بعد السلام محمود نوزاد هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سری کلا ته مرجان رسول دی. موږ په سری کلا کې ډېر د اوبو د دغه د خوا څخه ډېره منطقه وچه ده، نو خپله خونه کښ لرم، ځکه لرم. موږ غواړو چې موږ ته د مسیح د خوا ته کومک راورسېږي. موږ ډېر خوشحاله یو جهان مننه ټول اورېدونکو ته. السلام علیکم.
السلام علیکم جلالي حاجي کارټون اورېدونکو ته نیکیل احترامات. مخکې خو به ښه وم، ازادي راډیو به کابل کښې دفتر وم، په خزانه قیمت باندې ټلیفون ورته کوو. رسېدای شوه د امریکایانو له تګه وروسته مدني مصرف هم لوړ شو، چې امریکا ته هلته کوجه کښې خبرې ورته کوو، مصرف هم لوړېږي. اوس دا څه وخت کېږي چې پرنم بند شو. السلام.
بله السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام. د هلمند له ولایته خبرې کوو. وروره دغه ژمی وګوره، دغه زموږ کلی دی، دغه ښاروالۍ ته نږدې دی. په دغه ژمي کښې دغه زوروا کامران نه رړېږي، چې دلته چې دغه حکومت یو خاص پر خوارو پر مظلوم دی، خاص پر څوک لیړۍ کوي، څوک بورګي خرڅوي، څوک پټاټې خرڅوي، څوک ورور روزانه کوي. دغه خلکو هغه غالشبین چې دي ښه تعمیران یې جوړ کړي په ودا که تر اوسه نړېدلي. دلته چې یو څوک پنځه کوډلې لري، د دغو د اوس په دغه ژمي کښې دوه وتاکه یو لري، چېرې ولاړ شي؟ خو د دغه مشرانو طالبانو د دوی دا زموږ پیغام دی چې په دغه ژمي کښې خو نو خلک مه دریبه دره کوي، د خدای روی دي. تاسو خپار لاره پوهس نو تاسو هم داسې ظلم د دې تر دغه خو نو بلډوزر را کش که د شپې واګر ده تر لاندې دا زما خبره ده د مشرانو ته ورسوي وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو اوري د خبرونه دوهمي برخه ته نږدې شوې په افغانستان کې دولسنی می بجه شو په دې برخه کې د ازادي رادیو د روغتیا د جون اشتمنی خبرونه ثبت شوې بڼه اوریدل شي خو یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوم د دې سات د خبرونو لندسته. په انډونیزیا کې د افغانستان په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې وی تلپاتې سولې ثبات او سوکالۍ ته د رسېدو لپاره له افغانانو سره د پیوستون او په دې برخه کې د ښځو د تعلیم پر اهمیت ټینګار وشو. د کانفرنس د پای په اعلامیه کې په شاوخوا لسو مواردو ټینګار شوی چې په سر کې د تلپاتې سولې لپاره د بین الافغاني خبرو یادونه شوې ده. همدارنګه د افغانستان د پرمختګ سولې او ثبات لپاره د ښځو رول حیاتي بلل شوی او ټینګار شوی که په ټولنه کې ښځو ته مساوي او معناداره ونډه ورکړل شي له شک پرته به دا هدفونه ترلاسه شي. د ایران د قضایه قوې لخوا د درویشت کلن موسن شکاری د اعدام په اړه نړیوال غبرګونونه دوام لري. وی ډیپلوماتیک سرچینې د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د نیول شویو معترضانو له ډلې د یوه کس د اعدام په غبرګون کې په جرمني کې د ایران سفیر احضار کړی دی. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د موسن شکاری پر اعدام نیوکه وکړه او ویل د ایران حکومت د انسانانو ژوند ته بې حده سپکاوی کوي. د پنجشنبې په ورځ د ایران قضایه قوې د روانو مظاهرو یو تن مخکښ موسن شکاری چې د مظاهرو پر مهال د یوه سړک په تړاو او بلواته په لمن وهلو تورنو اعدام کړ. کرویشیا د اروپا په شنګن حوزه کې شامله شوه او وګړي به له پاسپورټ پرته د دې حوزې غړو هیوادونو ته سفر کول وکړی شي. چک جمهوریت چې دا مهال د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي پرون په ټویټر کې خبر ورکړ چې دغه اقدام د 2023 میلادي کال جنوري میاشتې د تطبیق وړ دی. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو او عدلي وزیرانو تر غونډې وروسته وشوه. دغه موقف ته د بلغاریا او رومانیا کاندیداتوري ونه منل شوه. د فوټبال د نړیوال جام نن د اتو غوره لوبډلو یا کوارټر فاینل پړاو پیلېږي. د کابل په وخت ماښام 9 بجې به په لومړۍ لوبه کې کروشیا له برازیل سره ولوبېږي او د شپې 12 بجې به دوهمه لوبه د هالند او ارجنټاین ترمنځ وي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د دسمبر لومړۍ نیټه له ایډز سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1983 میلادي کال کې له ایډز سره د مبارزې نړیواله ورځ په نوم ونومول شوه چې په دې توګه د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د مرستو ټولولو، عامه پوهاوی او د دې ناروغۍ له ناروغانو سره د توپیري چلند مخنیوي ته د نړیوالو پام واوړي. په افغانستان کې په ایډز د اخته کسانو تازه شمیرې نشته، خو وړم کالیانې په 2006 کال کې پر دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نږدې 8000 ښودل شوی و. ایچ آی وی ایډز څه ډول ناروغي ده؟ انسان څنګه پر دغې وژونکې ناروغۍ اخته کیږي؟ نښې نښانې څه دي او اخته کسان څنګه درملنه وکړي؟ روغتیا د ژوند شتمني د پروګرام کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی متخصص ډاکټر صاحب نذیر خان حیاتزوی. اوس ورځو ډاکټر صاحب حیاتزوی سټډیو سره وصل شوی. حیاتزوی صاحب ستړي مشئ، لتاسو نه به واورو چې ایډز یا ایچ آی وی څنګه اوریدونکو ته په ساده ټکو ورپیژنې؟ دا څه ډول ناروغي ده او ولې ورته ایچ آی وی وایي؟
مننه. کور مودان، په لومړي سر کې تاسو ته د ازادې راډیو محترم اوریدونکو ته سلامونه، مینه او احترامات وړاندې کوم. د ایډز ناروغي که په ساده ټکو کې وایو، د ایچ آی وی وایروس یا هیومن ایمیون وایروس په واسطه رامنځته کیدونکې ناروغي ده چې یو ساری مزمنه، خطرناکه او خپریدونکې ناروغي ده چې دغه ناروغي د انسان د بدن د معافیت سیستم له منځه وړي او په پایله کې مطلوبو انتاناتو ته لار هواریږي چې د انسان په بدن باندې حمله وکړي او متضرر یې کړي.
خا حیات زوی سی دا خصو د غلند تعریف راځي په دې لګ خبري وکړو چې ایچ آی وی په افغانستان کې څومره عامه ده، څومره خلک په اړه معلومات لري؟
کا دی ایچ آی وی په اړه بحث کو لومړی به دې نړیوال سټیج تر شو په 2014 کال کې د ارقام لمخې تقریبا 40 میلیونه وګړي په دې اخته وو. بیا کته هم د موږ تاسو د سیمې ممالک ایران او پاکستان د 2015 کال د ارقام لمخې په دې دواړو هیوادونو کې هم تر 100,000 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته وو. بیا د دې ممالک څخه یاد ناروغي افغانستان ته راخبره شوه. په افغانستان کې د 2014 کال د ارقام لمخې تقریبا 3,009 شپېته پیخي، هغه پیخي چې هغه ثبت شوي پیخي دي په افغانستان کې ثبت شوي وي. باقي 9,000 ان تر 15,000 پورې احتمال دی وو چې د ایډز ناروغان دي په افغانستان کې موجود وي. بیا د 2014 کال یا 2015 کال شاوخوا تقریبا په افغانستان کې د ایډز د ناروغانو تعداد 9,000 پورته کیده. 2015 کال کې د افغانستان ارقام یا د افغانستان د ناروغانو ارقام ته اشاره وکړه چې په 2015 کال کې موږ یوازې 1,000 تنه ثبت شوي ناروغان درلودل. او بیا په 2002 کال کې په افغانستان کې ثبت شوي پیښې یوازې 10 وې. بیا د ملګرو ملتونو د یو راپور پر بنسټ د طالبانو په تیره دوره کې موږ په افغانستان کې هیڅ پیښه نه درلوده. خدا چې اوس مهال موږ ثبت شوي پیښې له 3,009 شپېته څخه ثبت شوي پیښې اوړي او غیر ثبت شوي پیښې احتمال دی 2,000 نه ان تر 15,000 پورې کیږي. نو دا په افغانستان کې د ایډز د چټکې خپرونې یا خپرېدنې څرګندوی کوي.
خ د معنا چې په افغانستان کې هم ایډز ستا، اما تازه ارقام په اړه نسته. اما د 2020 کال ارقام دي چې نږدې 8,000 پیکي. ډاکټر صاحب، دغه ناروغي عمده نښې نښانې څه دي چې یو انسان په اخته کیږي؟
د دې ناروغي عمده نښې نښانو ته کرا شو نړیوال صحي سازمان یا WHO چې د دې ناروغي لپاره اوه لوی او کوچنی نښې نښانې ښودلې دي. چې دی هغه له جملې څخه یو نه خی دی یوې شي په موده کې لاله سلنه څخه دی زیات وزن کمیدل دي. بل نه خی دی یوې میاشتې په جریان کې دوامدار اسهال یا نسناس سره، او بل لوی نه خی دی دی پرلپسې یا دی یوې میاشتې په جریان کې پرلپسې تب درلودل دي. بیا بعضی وړي نه خی نخانه یا علائم هم موږ لرو چې هغه نړیوال صحي سازمان دی دی ناروغه پاړون لیکلی دي چې بیا غوی له جملې څخه یو دی لمفاوی او دوه غټیدل دي، او بل تر یوې میاشتې زیات دوامدار ټوخی دی، او بل دی هغې نه د خولې دوامدار خوړینېدل یا کاندیدیازیس چې موږ ورته وایو. چې دغه کاندیدیازیس بیا اکثرا د موږ او تاسو د استوماتولوژي برخې ډاکترانو ته ورسره مواجه کیږي، او بل د دې نه د پوستکي مزمن ټپونه دي چې د بدن په بیلابیلو برخو کې په پوستکي کې مزمن ټپونه رامنځته کیږي، او بل د حافظې له لاسه ورکول دي. د ایډز ناروغان د هغوی حافظه چې دی کمزوري کیږي، او د هغوی د اعصابو محیطي کوم سیستم چې دی هغه تخریبیږي. چې دغه هغه اعراض او علائم دي چې کوم د نړیوال صحي سازمان سره ثبت دي.
بله، کور ودان ډاکټر سپرازی چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، یو اوریدونکو به راوخلو. وصل دی له واتس اپ نه مهرباني وکړئ ستړي مشي. ازادي رادیو او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام چینن موږ د ایډز یا ایچ آی وی په اړه باندې خبرې کوو.
بله، د ډاکټر صاحب نه مې یو پښتنه کوره، اواز مې درسي
او اواز مې راځي. کوم ځای نه مالک نیولې
اړي کوم دې کور مې جن سه پړه شنور نه نیولې د ډاکټر صاحب نه مې دا پښتنه کوله چې د ایډز بيماري د یو انسان نه بل انسان ته څنګه انتقالېږي؟
او تاسو نور په دې سیمه کې د ایرس پاړه باندې څومره معلومات لري؟ هلته په پاړه چنار شاو خو کې د عامه په هوی پروګرامونه څومره دي، یعنی خلک په دې ناروغي څومره پوي دي؟ هلته چې د کلینیکونو امکانات شته، عامه په هوا شته، اعلانات شته پر رسنیو کې؟
یاره بالکل، دا بیماری په بری کې خو چا ته هیڅ معلومات نشته. ډاکټر صاحب مو ته دا معلومات ورو کې چې دا دغه پرکټی کالګي نو خلک بزرونه به تنه وسته.
مننه، سلامت اوسئ. کور مو ودان دی اوریدونکو پوښتنه مو واوریدله. کور مې جنسی پاړه چنار نه یې اړیکه نیولې وه. پوښتنې دا و چې څنګه ایډز له انسان بل ته انتقالي کی راځي د بل اوریدونکو پښتنه هم واخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
السلام علیکم سال د جوړی
و ډیره مننه کوم ځینې مو اړیکه نیولې او د خبرونې موضوع چې ایډز ده د صحیح خبرونې څه وایي په دې اړه باندې او څه پښتنه لري
زه د فرا ویلاسینی خبره کوم زما ډاکټر صاحب څنګه پښتنه ده چې زه دا تقریبا 2 کال زیاتو کم دا سني کیږي چې دا پښار مینا صافی جګیږي معنا پریزم ټینګ نسم مالګو غړم نخرم پښار می یو دم نورمالې بل د معنا یو سل نوی ته خيږي ارڅ د واګانې کړی دي زړه تکا نمبر سره د 400 د واګانې کړی نه کنټرولې ډاکټران یو وای دا تاریخ غدا ولړ د یو وای برسولال لري یو وای څه شي د خوارڅ د واګانې کوم تاثیرات هم نه لري ډاکټر صاحب سني پښتنه دغه د چموشته یو لار وښي
ډیره مننه سلامت اوسې کور مو ودان ډاکټر صاحب نه خبري واور چې آیا دغه نخې نخانه چې د ورور بیان کړي ل اټ سره هم کوم اړخ لګوي او کنه نور عمومي تکلیفونه دي ډاکټر صاحب راځي چې دغه دوه اوریدونکو پوښتنې جواب کو بیا به هم داسې مختزو کور می جنسي نه اوریدونکو اړیکې نیولې او دغه اټ څنګه لوي انسان بل ته انتقالي او فرانه به د بل اوریدونکو نخې نخانه بیان کړي بیا تاسو ورته خپل تفسیره واوروي مهرباني
لا کورمی جنسه څخه چې کوم ورور پښتنه وکړه دی هغه ورور د پښتنه په جواب کې ویلې شو چې ایډز د درو لارو اکثرا انتقالېږي چې دی هغه د جملې څخه یو پراخ انتقالیدونکو لارې جنسي مقاربت ده جنسي مقاربت لارې او یا سلنه د ایډز ناروغي خپريږي بل لارې چې ده هغه کله سلنه دی هغه لارې نه خبريږي هغه دیمور للارې دیمور لوري ماشوم ته د شیدو ورکول دي چې لدی طریقم لا سلنه دی ناروغي خبريدون کيده او بل لارې چې ده هغه دیوینه لیک دی دیوینه انتقال ده اول روزو د جنسي مقاربت مسلې ته د جنسي مقاربت مسله الحمدلله مونږ او تاسو په یو سنه ټولنه کې ژوند کوو کدی اسلام مقدس دین احکام ته غاړه کیږدو دغه څنګه حل ده او راځي دویمه مسله دیوینه دلیک مسله مخکې لدینه چې یو څوک دی او چانه وینل انتقال کړي باید دیاغې نه ولاندې دیوینه منظمه معاینه وشي چې الحمدلله دغه کار کیږي هم په افغانستان کې مونږ الحمدلله په اکثره کلینیکونو کې حتی د ولسوالۍ په کلینیکونو کې یو ډول سټیفون لرو چې دی هغه لاري مونږ دی ایډز دی ناروغه دمرنه تشخیص کو او وروسته بیا دی هغه دی تثبیت لپاره یو لوی ټیسټونه اجرا کیږي چې الحمدلله مونږ دی هغه لپاره په افغانستان کې سہولتونه لرو
لیکنی ولې وا فران اوریدونکو لیکنی ولې وا ډاکټر صاحب ویلې چې دوا کال کېږي چې لوړ فشار لري یو سل نوې درجه ته فشار د فتن یا سملاسي جګیږي او ډاکټرانو ورته وایي چې تایراید غوډه ده ځینی ورته نورې سرګندونې او یا یادونې کوي استاسو تبصره یې غوښتله
محترم ورور چې لفران اړي کني ولی وا د دې ورور کوماراز علایم چې بیان شول دا د ایز لنارغه سره کوم اړه نه لګوي او پات شو د دې ورور د تشخیص او درملنې مسله هغه مسله پات کیږي د دې منظمه تاریخچه اخستنه ته کله نږدې کلینیک ته مراجعه وکړي او منظمه تاریخچه د ناروغي واخیستل شي او وروسته ان شاء الله تشخیص تمره څنګه مسله نه ورور دې تشویش نه کوي دا د هیڅ سره هیڅ نوا اړخ نه لګي
خا یعنی د فشار لوړیدل یا لوړ فشار پټوله کې ایډز نه دی اما نورې ستونزې ممکن وزګوي یا نورو ناروغي سره تړلې وي مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسې کور مو ودان تاسو ویل چې د جنسي مقاربت لارې نه او یا سلنه د ایډز انتقالي او 2% نورې لارې چې دی هغه مختلف عوامل لري همدا عامل دی چې په افغانستان کې ځینی خلک عار غني ځان تا ک خدای مکړه وای په ایډز اختصم نو په دې ټولنه کې نو می بد دوا ده حتمان له همدې جنسي مقاربت لارې ورته انتقال شوی اما د انتقال نور لارې هم لري چې هغه د وینې انتقال دی د مور شدید دی څه وشي چې خلک لزانه د غار لري کی او د ننګ او شرم لري کی بل اخر راسي د خبرې ناروغي په اړه ډاډه خبري وکي او کچې ته خدای مکړه په دې ناروغي اختوي درملنې وشي
دلته تنا د جنسي مقاربت یا د وینې د لیک او یا مشوم ته د شیدو دی ورکړې مثلا نه ده دغلطه اکثرا چې په متعدینو ورونو کې دغه مسله رامنځته کیږي. هغه د یو ډول د سرنج یا د ستنې کارول دي چې د هغې له لارې هم د ایز ناروغي انتقالېدلی شي. بعضې کسان بیا شک کوي چې حتی د یو شمیر حشراتو له لورې چې ناروغ یا په ویروس ککړ انسان چیچل کیږي، روغ انسان ته د ویروس د انتقال یا د سرایت احتمال شته. خو دغه مسله بیا هم بعضی متخصص و ډاکټر صاحبانو راخیستی دی چې نه، که چېرته حشره روغ انسان که په ویروس ککړ انسان چیچي او بیا د هغې نه وروسته روغ انسان چیچي، په دغه صورت کې د ویروس ډېره کمه یا لږه مقیاس چې دی روغ انسان ته انتقالېږي، او روغ انسان کولی شي چې د هغه بدن د دې په وړاندې مبارزه وکړي او له منځه یې ویسي. نو تنها د جنسي مقاربت یا د وینې لیک یا د شیدو مسله دلته نه ده، دغلته نور مسایل هم ذکر شول چې د سرنج له لارې هم احتمال شته، او بالخصوص په ډینټل برخه کې چې کله په ویروس ککړ ناروغ لیدل کیږي او د هغه وسایل بیا روغ ناروغ ته کارول کیږي، هلته هم یو لړ احتمالات دي شته دي چې دغه ناروغي سرایت عمومي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، مننه اوریدونکو تاسو کې ډاکټر صاحب خبري اوریدلې وې. دا مله چې چیرته دغه نخي نخاني چې ډاکټر صاحب مخکې بیان کړل لري، یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکي، یو وړه معاینه وکي، که تاسو خدای مکړه په اډ زخته وې، دمانانه ورکي چې تاسو به حتما د جنسي مقاربت لارې دغه ناروغي اخیستی وي، بلکې د وینې لارې، د ککړ سرنج لارې، او یا هم که چیرته مور په دې ناروغي اخته وي، ماشوم ته د شیدو لارې دغه ناروغي انتقالي کی. کور ودان ورزو اوریدونکو ته یو اوریدونکو اړیکې نیولې د واتس اپ نه ور بشو غاګ بي وورو مهرباني وکي ستړي مشي.
السلام علیکم لوجین صاحب، راځي راو نور جوړ بيدار بخیر خیرات تا ډاکټر صاحب ټول سلامونه کوم.
و ډیره مننه اڅکزای صاحب زموږه دایمي اوریدونکو، تاسو ستړي مشي د خبرونې موضوع ایچ ای وی ایډز په خبرې کوو، تاسو په دې اړه څه وایي؟
مننه، خوشاله وس یو خو د غستی نشرات شي کته سوي دی ولا ډیر جګ کړی میو، او بل بس نو مرد امارات څخه دا درخواست یې چې دغه رسنی سره نور بدمعشي باید کته کی نو رسنی ته باید دیجمن پاتس. یا بل می دا خبر سره شریکوله چې دا ایرز ناروغي خدای د چ مثلا مرسه شاوخوا گاون کې همسایگان نزم جوړ د کاکا زیول هغه په دا ایرز ناروغي اختهولو، اته چې دغه د توام چې تر هندستانه پریوم لاله چې خو تداوی نه سو یار بل خیر خپل ژوند لاس یعنی ورکی. نو زه ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې هغه ډاکټرانو ته ویل چې ولتا ته د دغه ډیر سپین غوښ سده مریض دی ولر سوي ده کنه، دا کنده خره خدای کم دی ژغ نه لږ دی سکنه
غاګ برادیا څخه صاحب مهرباني.
و نو دا ډاکټر ا د کنده خره خو یو خو خاصیت لري چې دی چې مثلا د سپین غوښ دی ډیر شوکیان دی. نو ځکه برابر تو چې مثلا ته د سپین غوښ سده مریض دی ولر سوي تر کراچی وته اسلام آباد ته جوړه یو پښیو لاله ته هندستان پر وته ویل چې مثلا ستا مرګ 50 خطر مثلا 50% دی مرګ دا غادي مخکې دی او 50% ژوند امکان لري، خو بیا هم بر اخر خپل ژوند د لاس ورکړي. ډاکټر صاحب څنګه دا پښتنه موږ چا یا دا واکنه د سپین غوښه پیدا کیږي او کنه کی پیدا کیږي؟ نو دا هم یو لاندې پښتنه کده وخت د لاره راکله نو همکاري وي.
اڅک زای صاحب، هغه څنګه و نه خني خاني هغه وخت څنګه وي تاسو ول چې سپین غوښه نور ته پیدا وو په وجود باندې څنګه خني خاني وي، یعنی د وزن د لاس ورکړ او لاس ورکړي وزن او کنه د خپل ظاهر څنګه و؟
یار وزن نیم د لاس ورکلو داسې ورته ورته وزن د لاس ورکوي چې بیخي کده توان چې د سر ورشتانه ورجیدل اخر د ژر پس ورجیدل اخر مثلا په مخ کې هیڅ بیاشتنه پاره سو یا ته روز پوره وزن یې ورس ورس پس کماوي کده توان چې مثلا او به ډیر شنه او به دوم له ډیر شنه چې بیخي په ورس کده توان چې د شل تر بشکا او به شنه مجو ومنه دوم رو به شنه خو مثلا وزن یې ډیر کماوي
تنده درلودله او به ډیر چې کله ډیره مننه چې ځای سپ سلامات او سیکور مو ودان. تاسو دا چې رادیو نشي اوریدل موږ متاسف یو، اما چې انټرنیټ کاروي بیا نو د رادیو اوریدل ډیر اسانه دي، خو سند تاسو د انټرنیټ لکیفیت ښکار چې خې انټرنیټ لري همدا زموږ وی پانه لار شي په www.azadiradio.com باندې کلیک کړئ، حالت ژوندۍ خبرونه راځي په هغه باندې چې تاسو کلیک کړئ یا غا جای ټچ کړئ تماس سره ونیسئ د غوتی په وسیله رادیو اوتومات تاسو ته پیلیږي، یعنی تاسو د انټرنیټ لاره نه په اسانه زموږ رادیو اوریدلی شئ. په هر حال تاسو پر لانډو چپو هم یا شارټ ویو باندې هم د ازادۍ رادیو خبرونه هم دا شیبه اوریدلی شئ. کور مودان چې اړیکه مونیولې ولا هلمند دی اوریدونکو وصل دی، له دې سره به خبري وکړو. مهرباني وکړئ تاسو ځان معرفي کړئ، لکم زاینه مو اړیکه نیولې او د خبرونه په موضوع څه وایي؟
سلام علیکم، تاسو د خبرونه درنو ملمنو ته او اغلی اسدالله جن تاسو ته
د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ د بتاکیل ساحې نه تاسو طرف ته ماستی.
ښه، مهرباني وکړئ کور مو ودان. موږ نن په دې خپرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه کې په ایچ آی وی ایډز خبرې کوو. ډاکټر صبرا سره د په سټوډیو کې په هلمند کې دغه ناروغي شته، کومې نښې نښانې کوم چا سره لیدل سوي په تیرو کلونو کې یا په اوس وخت کې، او د عامه پوهاوي پروګرامونه سته هلته په ښوونځیو کې یا په رسنیو کې په محلي رسنیو کې د دغه ناروغۍ په اړه څه ویل کیږي؟
اغلی لودین صاحب، د تاسو خبرو په تایید سره په هلمند یو غرنۍ سیمه ده، ګرمسیر ولسوالۍ، ټول هلمند، په هلمند کې د سواد کچه ډېره کمزورې ده. د دغه د سواد د کمزورۍ له وجې هیڅ ناروغي یا هیڅ ناروغي څوک پرې هم نه ځني، او بیا یې که پرې ځني هغه ځان ته یو پیغور ګڼي. دا مثال دغه مرض باندې زه اخته شومه، دا خدای نه خواسته ما ته سبا څوک پیغور راکړي. نو دلته نښې نښانې هم نشته، لابراتوار هم پرمختللی نشته چې دغه مرض معلوم کړي، او که معلوم کړی هم وي هغه مرض خلک ټول په پټ سره تېروي، مطلب یو شرم یې ګڼي ځان لپاره.
ښه، او تاسو له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟
ډاکټر صاحب نه به زه دغه یو خواهش وکړم چې یعنی ډاکټر صاحب دوی یعنی دغه هلمند ولایت که د ده په وس او طاقت رسېږي دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه ورته تشریح کړي، د رادیو له لارې، د واټساپ له لارې، د فیسبوک له لارې، چې دا خلک پوه شي او په دې باندې وپوهېږي چې دغه څومره خطرونه لري، څومره عواقب لري. نو او عامو وطندارانو مې دا خواهش ده چې هر سړی که مشکل ولري کور کې یو غړی، باید دوی نږدې کلینک ته نه بلکې یو ولایت ته لاړ شي، کندهار ته، کابل ته، دا خپل مشکل دی حال کې شرم دې نه ګڼي، ځکه چې دا مرض وار په وار بیا ډېریږي، خدای ناخواسته.
بله، او ناصری صاحب، تاسو د رسنیو یا عامه پوهاوي موضوع ته اشاره وکړه چې دغه ډاکټر صاحب اوس درته تشریح کړي، تاسو به دغه خبرې د ډاکټر صاحب واورئ. یم د ازادي راډیو ډیری اوریدونکو اوس چې په اف ام او منځنیو څپو زموږ خبرونه اوریدلې، هدا اقل د څو ورځې کیږي چې له دغه ورځنیو معلوماتو نه بي برخې دي. موږ خو به پر سیاست سربیره پر اقتصاد، ټولنیزو مسلو او صحت هم خبرې کولې. اوریدونکو په یو ډول سره بي برخې شول له دغه نشراتو نه، فقط دغه کسان چې اوس انټرنیټ لري یا نورې غټي راډیوګانې لري پر لاندو څپو موږ اوریدلې شي. فکر نه کوي چې په یو لوی لاس د عامه پوهاوي مخه نیول کیږي؟
بلکل لودین صاحب، په دې برابر باندې مونږ ډېر زیات خواشینی یو، او دا اقدام په کلکو ټکو باندې غندو. مونږ دا هیله لرو له اسلامي امارت یا خصوصا د اطلاعات او کلتور له وزارت نه چې دغه نشرات ژر تر ژره خلاص کړي او اجازه ورکړي چې خلکو ته خبرونه ورسېږي. په دغه ازادي راډیو کې تقریبا ډېر عمر زموږ سره تېر شوی ده، یعنی تر اوسه پورې په دې کې مونږ یو غلط راپورټ نه ده اورېدلی. نو لوړ پوه چارواکو نه بیا خصوصا له هغو خلکو څخه چې دا راډیو یې ټیم سطحې بندې کړې دي، باید زر تر زره دا اقدام، دا خبر خپله دې ته واخلي، او دغه راډیو نشرات زر تر زره اجازه باید ورکړي. ډېرو سره په ستونزو کې اوسو، ځکه چې هر سړی هغه رقم ته راډیو نه لري، لکه مثال خبرې چې په منځني صفه خپله خپرونه ته واخلي.
سلامات اوسئ کور مو ودان، ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. تاسو حتمان دي اوریدونکو پوښتنې اوریدلې دي. اول به ورسو د اڅکزي صاحب پوښتنې ته. هغه ویل چې یو کاکازو یا د ترزو یې دغه سینه خنخانی درلود چې بیا وروسته یې ژوند هم له لاسه ورکړ، وایي ټول وجود کمزوری شو، ویښته توی شول، او ډاکټرانو ورته ویل چې دا ایډز دی، او ویلاته هم دا چې وایي سپینو غاښونه ورته دا ناروغي تللې. زه فکر کوم ممکن دا غلط تعبیر شوی وي. تاسو څه وایي اڅکزي صاحب ته؟
اڅکزي صاحب ته زه دومره وایم چې د پسله غوښې د ایډز لیګ کوم علمي بنسټ نه لري. د لیګ لارې او د لیګ فکټورونو په اړه موږ مخکې بحث وکړ یا خبرې وشوې، نو دا کوم علمي بنسټ نه لري. او پات شو د ایډز د ناروغۍ په اړه چې یو څه اضافه کول غواړم، هغه دومره وایم چې ایډز چې د ایچ آی وی د وایروس له طریقه په بدن کې رامنځته کیږي، د بدن د معافیت یا د ساتنې سیستم له منځه وړي. د انسان په وینه کې یا د انسان په بدن کې ډبلیو بی سی یا کوم سپین کرویات چې دي هغه تخریبوي. چې کله هغه تخریب کړل، دلته مطلبو یا مغرضو امتحاناتو ته لار هواریږي چې په بدن غلبه وکړي او بدن په بیلابیلو ناروغیو اخته کړي، حتی د انسان ژوند واخلي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې د پسه لغواخینه یا پټوله کې لغواخینه د انتقال کومه علمی تجربه تر اوسه نه ده ثبت شوی، څه فکر کوئ دغه نور نه خنیخانی چې بیان کړي چې مثلا وخته وای ټول تو یې سول وزن له لاسه ورک کمزور ایسو، دغه نه خنیخانی د ایډز نه خنیخانو کې هم راتلای شي ځکه د وزن کمښت تاسو اشاره وکړه مخکې؟
بالکل، دی وزن کا مخته مونږ اشاره وکړه او بل مخ کې چې کوم اراض او علائم یا کوم نخې اوریدونکو ته واورولې، هغه نخې دي چې د څلور افتو یا د درو افتو نه وروسته د انسان په بدن کې را څرګندېږي، چې د هغوی له جملې نه یو د بدن د وزن کمول وو او بل د هغوی د جملې نه مدائمه اسهالات یا نسناستی ته اشاره وشوه، او بل په هغې کې د یوې میاشتې په جریان کې طولاني یا اوږدې تبې ته اشاره وشوه او بعضی نورو مسائلو ته پکې اشاره وشوه. دا هغه اعراض او علائم دي چې درې څلور یا لشپږ هفتو پورې چې کله د ایډز یا د ایچ آی وی وایروس د انسان پر بدن غلبه کوي د انسان په بدن کې دغه نښې څرګندېږي. پاتې شوه باقي د مغرضو انتاناتو یا د مطلوبو انتاناتو له لورې په بدن کې د نورو امراضو رامنځته کېدل یا د نورو اعراض او علائمو رامنځته کېدل، هغه بیا فکر کوم بشمیر اعراض او علائم وي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسه فرانه اوریدونکو اړیکنی ولې هلمند ویل چې که عامه په هوای حالت په هلمند کې زیات شي او دوی ویل چې د ایډز یا ورته نورو ناروغي لامل دادی چې په ټولنه کې د ناپوهۍ کچه کمه ده، اکثره خلک معلومات نه لري. دوی ویل چې ترته عامه په هوای زیات شي، څه فکر کوي د عامه په هوای مؤثر لارې چارې څه دي په نن سبا عصر کې؟ رسنۍ دي چې رسنۍ باندې هم هغه دي بندیزونه شته، مثلا تاسو به خبرې چې په 1400 یا 1500 ولایتونو کې د ازادۍ رادیو اف ام نشرات او قطش ول منځنۍ سپې نشرات او قطش ول وسوریدونکو یوازې په لانډو سپو او انټرنیټ کې زموږ خبرونه او رادیوي خبرونه اوریدل شي.
لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، دی عامه پوهاوی تر ټولو غوره لارې او سنۍ اثر کې ټولنیزې رسنۍ دي. لابد امرغه تر بل هر وخت په وسنۍ اثر کې ټولنیز رسنۍ په یو بهراني حالت کې قرار لري. د ټولنیز رسنۍ ور اخو مونږ ټول مسولیت لرو، د مسجد ملا امام نیولې تر ډاکټر تر ما او تر تا پورې، چې په خپل فیسبوک پانو مجالسو کې په کورونو کې په هر ځای کې چې مونږ او تاسو زمينه مساعدېږي د داسې وژونکو ناروغیو په وړاندې مبارزه وکړو، عامه پوهاوی وکړو، په دې کې شرم ونه کړو او خلکو ته معلومات لیږدو ترڅو مو ټولنه لدا چې وژو کو شوغیو مسوي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او خیر وسه. په افغانستان کې د ایډز ناروغي د درملنې امکانات څومره دي ډاکټر صاحب؟ په کابل کې په ولایتونو کې آیا داسې دارو درمل شته یا داسې پروسیجرونه شته چې د ایډز ناروغان په رغیدل شي؟
لبن امرغه تروس په ټوله نړۍ کې د ایډز وژن کې ناروغي لپاره کوم درمل نه دی پیدا شوی، خو په افغانستان کې مې مخکې اشاره ورته وکړه چې لنیک امرغه په ټولو کلینیکونو کې حتی په ولسوالیو کې اکثرا په هغو ځایونو کې چې د وینې د لیک د پروسه صورت نیسي، مونږ یو ډول خاص ټریپونه لرو چې د هغوی د لارې د ایډز لومړنی تشخیص کوو، د هغوی نه وروسته بیا باقی تثبیتی یا تثبیت کوونکي کوم ټیسټونه چې دي هغه هم لنی کمرغه په افغانستان کې شته دي. پاتې شوی درملنې مسله دي، درملنې په برخه کې ویلی شو چې درملنه له بده مرغه نشته، خو مونږ او تاسو یو کار کولی شو چې د مطلوبو انتاناتو مخه نیول شو او د انسان د وینې جوړېدنې یا د ناروغ د وینې جوړېدنې پروسه تقویه کولی شو او د هغې د لارې ناروغ ژوند اوږدولی شو.
په ټوله نړۍ کې تر اوسه داسې درمل نه دی جوړ شوی چې د دغه ایچ آی وی ایډز درملنه پیوشي، نو اخته کسان به ممکن یو څه پوښتنې ولري چې کدو چیرته په دغه ناروغي اخته کیږي، څنګه به ورسره مبارزه کوي، څنګه به درملنه کیږي؟
ما مخکې اشاره وکړه چې د اخته کسانو د صحت نسبی روغتیا ته کار کولای شو او د هغه نسبی عمر اوږدوالي لپاره کار ممکن ده. نور لبد مرغه د دې ناروغي قطعي درملنه تر اوسه په نړۍ کې نه ده کشف شوې او اوس پرې کار روان دی، خای علماي درمل کشف کړي.
نظافت یا په انګلیسي کې یا پاغه طبي اصطلاح کې چورته هایجین وایي، دا څومره مهمه ده او څومره د ایډز د مخنیوي په لارو چارو کې رول لري؟
حفظ الصحه نه تنها د ایډز بلکې د ټولو امراضو په برخه کې خورا مهمه ګڼل کیږي، باید ټول هیوادوال حفظ الصحه ته متوجه وسي.
اوریدونکو د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل میلمه متخصص ډاکټر صاحب نذیر خان حیات زوی نه ډیره ډیره مننه، له تاسو نه هم مننه چې موږ ته مو اړیکه ونیوله.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.